باور ندارد شکستنی دل، هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد بروکی دل تنگر، بروکی دستم نمک ندارد محبتی تو، درک ندارد سرمنزلی ما، سرک ندارد بروکی دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد
شبی جدایی، سحر ندارد شکستنی دل، هنر ندارد. السلام علیکم، په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې، ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیله سوې ده. د یک شنبې ورځ ده، د غویي یا ثور لسمه د اپریل دیرشمه. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له هغو ټولو اقداماتو تر شا کېدل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوترش پرون وخته په خپل ټویټر کې کښلی چې افغانان سمدلاسه د اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په رسولو کې ښځې مهم نقش لري. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. ملګرو ملتونو ویلي چې اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو په رسولو کې د دوی ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب سبا او بل سبا په قطر کې د افغانستان په اړه غونډه وسي چې د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي به پکې سره جرګه کیږي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد دوی اونۍ مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو د شرطونو د ارزونې لپاره د یوه کنفرانس پر جوړولو غور کوي. خو د ملګرو ملتونو یوه بل ویاند وروسته وویل چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه متمرکزه نه وي. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 10,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کابل کې رسنیو ته ویلي د عربستان حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو برابرولو خبره هم وکړه.
غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خ خدمت کې کمای هم را نشي.
د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف سرپرست ثاقب په خبره د ساش کال د حج د فریضې ادا کولو لپاره به پر هر تن 3,940 ډالره لګښت راځي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالره لګښت راغلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتن فریک په جرمني کې د جرمني خبري اژان سره په خبرو کې ویلي تر جګړې مخکې هم د سودان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې کړېدل. د ده په وینا د خوړو او ټولو نورو شیانو کموالی اوج ته رسېدلی دی. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سیوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې 2 اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي. په سودان کې د واک پر سر 2 اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمېر 1,200 ته زیات سو. چارواکي وایي 4 کسان د ګازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. د هند ANI خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانا ته رسېدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې سوې ده. په هغې ویډیو کې چې اژانس خپره کړي د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه یې پر مخونو دي د ګزمې په حال کې ښکاري او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په اړه پوښتنې ګروېژنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپله رایه کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کال پورې پر قدرت پاتې سي. په نننۍ ټول پښتنې کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشری دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیای افتلاره پرانستل کیږي چې دوی دورې پر قدرت پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو دغه بدلونونه په ازبکستان کې چې سخت کنټرول پکې دی د حکومت ولی د بهتري یوه لاره بللې ده. چارواکو د دې ټول پښتنې سخت ملاتړ کاوه، په دې اړه یې کنسرټونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره یې لاریونونه برابرول. په پلازمینه تاشکند کې هم پر لویو لوحو تصویر چاپ سوي او په متنونو کې له خلکو غوښتنه سوې چې خپله رایه دې وکاروي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا میرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کړي چې له کابله یې مسکو ته لاره ورسوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن میرکل چې د 2021 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له واکه لاس پر سر سوه، پرون د جرمني لایپزیګ کې جوړو سو مراسمو ته وویل. د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل سوه، چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا چاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. کله چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب له میرمن میرکل پوښتنه وسوه، هغې وویل ما هڅه وکړه چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د دې وضعیت مخه ونیسم. دا چې کار یې ورنه کړ معنا یې دا نه ده چې هغه اقدام سم نه و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه تمو هر کلی کوم. د می لومړی د کارګر نړیوال ورسته ل ډیرو کلونو راهیسی دا ورس د کارګرو زحمتونو ته د درناوی په خاطر لمنزل کیشي. کارګر د هر ټولنې د ود او پرمختګ مټ ګڼل کیشي او هر ټولنه چې خپل کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواری شي. د اتلسوه شپوژاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترس کې کارګرو ته مرشوب لی واوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او له لسو ساعتونو څخه اتو ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار زیات خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومن. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایس چې په څه وضعیت کې دي.
رحمان رحیم، ډېره زیاته مننه سروان صاحب لومړی تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې په لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته په لتیرو دوه کلونو راهیسې له تحولات سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې تر څنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یو سلستون سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسهاو پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وی وایي چې ما ته کاره کا، بل وایي چې ما ته کاره کا. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امونیت شته خو د بیکاری کچه تر ډیره پورې نه ده حل شوی. اوس هم زموږ ډیری ځوانان او ډیری خلک بیکاره دي چې دا تر ټولو یوه غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیله مندي دا ده چې موږ هیله من یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دا دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې ځي ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسې د داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړې چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایس، البته په مقایسوي ډول یې ووایس چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورې، ما مخکې څروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چې هلته په چوک ودرېږي، یعنې که چېرته د 19 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
زمونږ ډیری درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د مې په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعته دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره یې زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورې، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له 2 بجو څخه پرسمي چې دی، د کار وخت یې تر 4 بجو پورې دی. خو ډېری هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دي، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار له 2 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د
پاره 300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، پهلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه به نو مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. ډېری ځایو کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه، خپل دوه وخته یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه وحید الله مدنګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو، هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زموږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و هغه کارګری پیسې مونږ درانه دي او ډېر مونږ را سره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کیږي او بیا چې کله دوی مونږ رپورټ کول نو مونږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته او تاسو هم دې بدبختې ورځ لپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسې د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکي وئ، نو کله چې تاسې له کاره جوابولی دلیل یې څه و؟ په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سړکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې وو هغه موږ سره وکړه او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه وو او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبوره دي، نو
په تیښتې کې هم روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست؟ نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافي ده؟
په وطن کې چې دا حالت دي ما ورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه حکوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي. ځکه غیر قانوني مهاجرینو سره ډېر ظلم کیږي،
ډېره
مننه.
بله، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه. وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډیر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. دوی د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه او تاسو د رادیو محترم ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي څنګه اوسه؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی او د مالدارۍ هم دغه پشکې شته، فرصتونه پشکې شته او صنعت هم تازه نوپایه تقریبا یا لس پنځلس کاله کېږي. اوس موږ په بعضو چارو کې خود کفایي ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت د زراعت او مالداری د خاص څخه و دې ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش کوي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نورو در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري د ټولو مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک کدا چې لږ ځادر ګړنګو هچوي، خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته داسې یو تقریبا درې میاشتې مخکې په اروپایي هیواد کې هم یو ځوان وجدي چې تقریبا ډیر ښه بغیر درلودل، یعنی ډیر ښه تعلیم تحصیلات یې درلودل، مګر هغه په یو موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش کوي. دا شی کوي دا دومره یو ډیره دردوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه فرصت چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب دغه ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم له تاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت دی. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت ګره څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سعودي هغه قانون ټول په پر ډول رعایتوي. شاید دا نه د پنځل په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نشي. ولې زه فکر کوم ما چې دغه سدي ته شیم چې آزاد ورتي خصوصا د سکتور په اړه نه کې یار څوک کار کوي موږ ته دی باندې عقیده یو چې غټه کمپنۍ د دې په نه لري چې ټول خپل کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کیږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره کې شبینه لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته په حقوق کې ان شاء الله پر همکاري سره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي ما سره په خپل شخصا داسې څوک سره تقریبا چې بنځي وشکاله دي شکاله کیږي کار سره کوي. یعنی هغه
مومن صاحب دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانین مرتشته وکنه؟ بله
سروان صاحب قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سره چې درلوده پر بزما د خیال پاغه کې کوم تغیرات نه راغلي چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنۍ هم باید ما چې درې ځای لوست دی هغه ته باید تقاوت ورکي او په هغه سره په کور کې چې دا ګټه باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین د دې دای حق دی چې باید دا سره هغه حقوق چې د دې وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. کور ودان شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ویل چې ډله کارګر به ولاړی د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په هغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغبسي منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسو داسې خبره وکړه کوم یو ومنو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام باندې فهمزه به یوازې د کابل اړوند د چرخشپ نو صنعتي پارکونه باندې خبرې وکم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چاوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زشت تر زیات ته په کېدای شي په میلیونونو کسان ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لیکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل ملي برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نوي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې مېده مېده جوړې شوې او تازه تازه غوړې دي چې تغیرات راغلل.
خو بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي. کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 15 فابریکو کې تقریبا 15000 کسان ګمارل دي، یعنی 15000 کسان ته د کار زمينه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یو هغه مسله ده، بل د لږ کارګرو مسله ده چې د چاو په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځا ورکړل شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځا ورکړل شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړکه له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پی کوي، یا ساختمانی یا بل کار، یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي، هغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانین نه دي په کار، یا قوانین شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماښامه پوری پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي. په همدغه 300 افغانیو باندې په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک څاري، څوک عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته، یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخت چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوځي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته کدری 100 افغانۍ د ده حجره وي، ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکړي. 1500 افغانۍ ته څنګ ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي، حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي، ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله مند هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي، له چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، په دې هیله چې دا کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې، د تولیدي فابریکو په برخه کې، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو هغه کسان چې په چاخ باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، دغه د دغه څخه موږ خلاص شو. ځکه دا ډېره درددلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی، تولیدي هواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایه هستو. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنی د هیواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاخ باندې ودرېږي، بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنې په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي. یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا د ننګرهار څخه زنګ وله و چې زه په دنده کوم، له دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته، یعنی موټر مینځي ابل کار کوي. دا ډېره د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په لټه کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپل یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان جم، خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم، که زه سبا کراچیواني کوم، په دې باندې زه شرمېږم نه. خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم. خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم، په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي خرڅ کړم، د یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تیر کال په پرتله تیر کال خو د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، یعنی ممکن کال ته بشي زیات ښه شي.
ډیره مننه سلامت اوسه. البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اوریدونکی لرو. لیکن تاسو ویل چې تیر کال هم تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکه د یو میاشت جریان د چې موږ برېښنا وارداتي ده، یو میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکه ولاړې وه. وروسته چې کله د موږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بیرته فابریکه چلانه شوه او د فعالیت کوي.
اوس یو اوریدونکی لرو. ځان راو پیژنه آزادي رادیو.
سروان سے محترم عطا ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
ساروان صاحب، بے شکا سے دی بیکاری کچا زیادہ سوے دا وجہ امامداد سی مثال خبر یو خو ډیر خلک لدند نه بدل سوی دی کنه دی هغه په جنور خلک راغلی، او بل خبر داد سی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک، او هغه اوس بیکاره دی، هغه دغه دی خختو بټی وی. ساروان سه محترم اسه په تقریبا 1400 بټی په دې 1200 باګرام کې وی، هم د سه په خوش لوګر دغه ټول د سی وای پالج وی په سلو کې، په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوه درې بټی چلیدلې نو ټول بند وی. ساروان سه دغه خختې سه چا چا ولی دا چا چا لولی بیا په خې دی دغه ټول خلکو دی کې کار کا، بیا تلی ګل کار با کار کا، هغه سره به مزدورانو کار کا، نو دا بل د مزدور قدر دی پکې کم سوې ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوش کې دا په خاص یو دی د سې قانون ټاکلې او دی بټي غانو ساروان صاحب سي هغه ته به ډوډۍ مرکوله او زر خخته به ورته په 350 افغاني ورکولي. بیا دغه اوس دغه دوه کال کې دیننه د سې کار سوې ده، سې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بند سوې درې ټیمه الته بټول مسافر پراتول جراغان اوس هغه خرچی مغی خپل غالي سي کومه بټي کې چیرته چالا نه وي، او اجرت مثال خبره ورته نه د جکړه امغه امغه ریټ ورکي، نو دا خپل یو مزدور سره ظلم ده. او بل کسو کې نه مانی د بیکاری کا چازه ورته مثال خبره په دغه تیر زمي کې جدي میاش کې دلته دغه د انکشاف لخوانه کار او دغه مرستي په مزدوري ورکولې په وچا سیلا کې په ویال کې با پهلو چا خلک ولاړو، یعنی کلک صرف ډوډۍ چاله رودل انوال ته نه درېدل، هغه وبو کې 1000 روپۍ مار کړې وي، خو په 200 افغاني باندې به خلک په جدي میاش کې په یخو ویال کې ولاړو لو خټه به لوي علي راخکلي او پاس بیا چاولی. او کسو کې بیا نه منی زر نه پر از په خپل کار غيو ول سوالي کې په 200 روپۍ سي دار چا په کاری ځوانان زورته ازوري دم ولاړم کاغذ زمې کاغذ وړي نور دي ساروان صاحب وخت نه نیسم په بیت سي ټول دي ته توکل کی توجه کی، غریب خلک ډیر تباہ او برباد دي، دغه کوله په داخل کې دین نه کی په لکونو خلکو کاروبار ده، په کیسه مونږ خپل وینو په لکونو خلکو، نو دغه کوله په داخل کې هغه کی خلکو تور کی خیر ده په قراردار کې دل تاوانو کی دادې هواد هم ترقی ده، سیو بنگله جوړی کی نو هغه خول چټی لوټو نه جوړی کی حال تبه خختي په خختو نه به جوړی کی، نو وزارت یو کار شي هغه خختو جوړی کی باید دغه بټیګانو ته وخت ورکی دا کولی داخل کې مصرف کی.
بله، ډېر سنت مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېر اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلې دی، وايي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي، چې چوک ته لاړ شي په کار به دی یو نفر وي، ټول غریبان به په یو غږ وای چې زه زمبل وای زه زم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دی او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي، ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. د خلکو د دې شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کیږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واورېدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي؟ ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده، دوی څومره کومک کولی شي؟ څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنه په ډېر احترام سره تعالی دې تخصصا د اخري ورو د بټي په باره کې دې دغه وکړه. د برنامه خبرات کتا سو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دی زما سره په تماس کې د زغال په اړه کې دي تاسو ان چاوي موجود دي کدي ته کم کار خدمت څنګه دی ټکو چې دټي والا په دټي والا تر مشتنګ کولای شو چې همکاري وسرو کو واکان ولکدې خبره وکړه د دې د غورو ډیر یو نیک نظر ولې چې په شیخښت یو داسې چې د خلکو سرمایه ته حق وسکوي کوي څوک کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شي چې د خوشتي ارزانه تمام څنګه د خوشتي شي د افغانستان د ټول خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله پرهم کاری سره کوزه پهلن پخندار کې دوی ورځ بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکول سروان سره بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټاتی چار طرف موږ همسایگان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ ته وګورل ته د بیکاری کچه ستا د بیکاری کټول په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش کوشش سکتور ته ډیر شوی دی زه تاسو وایم چې لته ورور خبره وکم درته چې مثلا چې بیا تغیرات ل یا خلک کې تاسو ولو بخشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسس کال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظر اوس په افغانستان ته باید لاړ نشي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیداسته په افغانستان څخه سیخ تدریجي دا غننن چې زاست سره خبري کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولين محموله ترانزيتي د غاز تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخت او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولای شي چې د خپل چاپیریال ته محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپ کې روان لري چې وزارت زراعت وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي سکتور خصوصي هم دا نه چې باید بیکار کړي جمع همنګي وجه د اوس مشت کولای شو چې خلکو ته د کار زمينه پیدا کړي د شته شرایط څخه موږ دا څه نشو کولای چې د مزد مرسيډیز بنز فابریکا جوړو خلک برازي موږ د شته شرایط څخه باید کار واخلو او پیله اوسنی اپرچونیټی پرڅاتري د دې پرڅات موږ څنګه کار واخلو چې خلکو ته کار زمينه پیدا کړو مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په اړه کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو ماده مخه د مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي منګو دوغو فلکو پسونه یا مواشي صادريږي تقریبا سعودي ته شي صادريږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دي د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دي موږ څنګه کولای شو د دې د فار ماحول جوړ کو زه فکر کوم د پنبې د فار موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده د دې د لپاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په بیت څخه څنګه کار جوړ کو او څنګه تار ته جوړ کو د په بیت څخه څنګه غوړي جوړ کو د په بیت څخه څنګه د کنجاره چې راوځي د خپل مواشي د لپاره استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په افغانستان کې سره هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي کته چې مالیزیا وګوري په مالیزیا کې د غوړو درخت سره په ما یل چورته وای دی د غوڅه زیاته غوړی جوړی مو شمول ته مثلا د پومبې څخه کولای شو چې غوړی جوړ کو تار جوړ کو ټوکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګورئ چې افغانستان څه ډیر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې مونږ جمعیت دي دنیا خپل هغه څه چې غوړی هغه وړ چې په افغانستان باندې تطبیق کی یادات دا غوړی نو دا ان شاء الله ته موږ په خپل سکتور ته د مشکلات دي د پیسو انتقال مو مشکل دي دا خبره کې چې په تیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرڅاتو څخه کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شې ناسي سنایلرو د غوځ افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته مایو پاپریکا وځدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا در 500 شپږ نه پر پاپریکار کوي او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې مکه د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات تر و افسایګان مشکلات تر تجربه په حال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي دي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي دي خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو مخکې کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت شنه دي. د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبري وشوې تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبري شوي، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبري شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته ځي والته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همداسې متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم اوس ډېر مشکلات لري. افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورټ نه مني. کله چې یو کارګر وایي غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نه ور پرېږدي، هماغه ځکه چې د افغانستان پاسپورټ یې دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبري وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم. زه خپله په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي. هیڅ کارګر باید د افغانستان خارج ته د کار لپاره ونه لګل شي.
ولې په افغانستان کې کار ډېر دی؟
په افغانستان کې باید ورته د کار زمینه برابر شي. دا اوس چې
موږ سخت ده، لیکن احساس صاحب هغه هیوادونه چې ترموش ډېر پرمختللي دي، مثلا هند وګوري چې په نن سبا کې به د دنیا دوم او دریم اقتصادي قدرت شي، ډېر کارګر لري په خارج کې. پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډېر دي اسعار او د ترلاسه کولو ډېر شمن بده.
جناب سروان صاحب، که چېرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلای ورسره خبرې کړې وي، کې خبرې هم ورسره کړې وي، یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي، حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو، ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلی زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته، په ایران کې په پته حالات کې دي. اول په لارو چې څه ډول
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي، که دا قانوني لاړ شي فکر نه کوي چې هم به آیت زیات وي، د وحید الله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کیږي. اقل
بالکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کارګر واسطه یو خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي. د غیر له تفاهم د افغانستان د یو ځوان استول خارج ته، دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب، موږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو. د هماغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یو آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال ده.
ترون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته، حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لري کیږي، د خپل فامیل څخه لري کیږي. دا هم یو ډیره لویه خبره ده. یعنی هیڅ ځوان
پوښه ما تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا کارګر چې دی، دا پخپله یو ډول پنګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي. په تیرو کلونو کې خو ما اوریدل دي چې تر 100 میلیون ډالر پورې هم دغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدر صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وېټک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسو د هند راوخی، پاکستان راوخی، بنگلاديش راوخی، یعنی جنوبی ټول د دې ټول کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوره، د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوره که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې موږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم، د قطر تقریبا شاید په تور اتون کې موږ د قطري وایحت ولرو، داغه په مسته لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر ټاکار دی یا لوډر کار یا داسې، دا چې موږ وایو ولې هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولر شي حالته باید دته د کار اجازه ورکړي بل لري لیسنس باید دی ولري د کار اجازه ته ولري داغه مشکل د مشکلات ولې تقریبا د غوس خوښ تقریبا هر ورځ د 24 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي دا د خوښ په بسازي کې مصرفي دي دا کندهار ته روان دي هرات ته روان دي موږ ډیر ځوانان چې په هغه خپل کورونه کې به سپورټي نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي موږ باید هغه کارګر وروزو هغه انجینر ولرو هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو که زه تاسو ته خبرې سره موافق یم امارات کې په قطر کې په ټول په سعودي کې نو ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي څه کارګران دي څه سرمایه دغه یو کارګر څه ډېر ولرو د سرمایه گذاري لري اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غلدي اوس واسه ټیکسیان لري یو کمپنۍ لري پنځه ټیکسیان لري خپله کمپنۍ لري کاروبار کوي
زه په دې باندې کړم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې لکه یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه هغه د چې باید فنی شي زموږ کارګر مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي کوم مسلک نه یز ده د تر ټولو ټیټه اجره اخلي لکه یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنگالی په عربي هوادونو کې څو چند زموږ د کارګرو اجره اخلي دې برخه ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل لټي حال فشاته کار نور کی چې دا کار اجازه ونه لري لایسنس لکه موټر چلې لایسنس دې بلره نو لهدا کته بل کار کولري کته بل کار کوي کته په ورکشاپ کار کوي کته په د کته مثلا په پیزا په پیزا کې کار کوي کته په بیکری کې کار کوي کته په انجینر کته چې دا کار لایسنس ونه لري او هله ته تاسو ټیک نه چې تاسو نه ټوک به مادر کی او نه تکواله چې چلته کار وکړي زما ارزو دا غو چې موږ په دې برخه کې موږ د غوسه کوشش کړو مثلا موږ مو مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې مستی ترانزیت تیرو دا نن چې مستی ترانزیت تیرو یا تقریبا مستی آسیا یې مننه ته ترانزیت تیرو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي یو د جیبي مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري دا د واره مهم دی چې ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکړي هغه باید صرف په قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په کې باید ستاسو لایسنس صرف او ستاسو لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیلنني ولري نو وی کچدا تقریبا د اختر نه بعد موږ پدې کې کوشش کړی دی چې راز موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب سره همکاري وکړو البته افغانانو همکاري سره وکړه د قطر د وزارت مرستيال د دې کمپنۍ مشر یې غوښتل سره شخصي وعده کړې ده چې موږ به درځو چې پدې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو
بله سم ډیر زیاته مننه احساس صاحب څه فکر کوي چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې شبرخورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شي نه زده تبن چې ځانته کاروبار نسی جوړولای مخکې تر دې چې په دې اړه پښتنه مکمله کم یو اوریدونکو وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو
آیت الله شخصی ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوي شخصی صاحب
نن مو واقعا ډیر یو اساسه موضوع راخسته ده زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم ځواني کسپنجری کاغذ شکلنې کتل شکلنې دوی هتاه مشتله راغلي موږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنه په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د زباید پډاګه وایم چې نوې نظام چې کله رالی د سکسان رالی او چوکوي ته چې متاسفانه یو خواغو د اسري علمونو پر ضد و حالانکه چې د اسري علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسري علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدې چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانۍ د روزانه لپاره تر مازګر پرې هاته دی کوته نه چې د یو لاس کې کار پیدا کی او کوته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د اسري علوم پر وړاندې جبهه نسو او بیا برته د اسري علوم څخه ځانته ماش راخلو دا نو ډیر یو جبر دی زما په نظر.
بلې مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو، کار شتل مخکې یادونه وشو چې شاید ډیر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسي جنې کوي، داسې هم شته، دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځانته کاروبار پیدا کړي، په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه او وکه، هغه کار شته هغه کار نشته، د کار چلونه ورښودل کیږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او کې څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخې ته توجه وسی؟
بالکل ډیر زمن سروان صاحب، ګورئ زمونږ هغه ځوانان چې پوه با استعداد او په کار پوه دي، هغه پر رښتیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان لپاره برابروي، ښه ژوند د ځان لپاره برابروي، پیسې ګټلی شي، خو ګورئ د مونږ د ټولنې هغه خوار او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي، هغه ګوري په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولی، په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چېرته د یوې مرجې په اساس باندې لاړ شي، دوی هلته کار وشي، ممکن یو څه د ژوند لپاره زده کړي، خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه ډېر کم شي بعد پیل وکړي. مثلا څوک روپۍ په مقابل چې څو جوړه چپلکې دروړي دلته د خرڅې کړي، ژاوله د وخلي، پاپړ د وخلي، بل څه، یعنې ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي، تر څو په آینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپله د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل، دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نه وي، یو څو فیصده که شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات وو خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقه برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې نه شرمېږي، هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مومن صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کو، د ژوند شرایط
اوسنی شرایط کې ګرانه فرمان سه محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې حکومت ولرو، په کومه کمیټه کې باید پوری وزارتونه جمع سپور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و اموری شمعی، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي لپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب مو باید دا وي کوچنۍ صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خدای کې دا بیا ټول نصیب ته په بانکو پر اړه لري، د بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولای شو، څو خلکو ته لز فورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیدات دپاره چې هغه وکړو، دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه برخه چې نه یم پوهېدم چې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره وپدي چې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخش دي، او د مالداري بخش دي، او د زراعت بخش دي، په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه، د حساب باید جوړ شي، خو په لومړي سر کې زه کوم چې مخباري اسانه ده د دغه څخه باید شروع کړو.
په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګرار موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود، دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده درغو پر خام باندې د مواد راځي پلاس پر یو پیس او د دې لپاره چې ډېر مساعده ده د دې لپاره برق پنیم قیمتي وي. زه زما هغه اورګانیک سره مقصد دی، مثلا موږ کولای شو فروزګان کې د اورګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپیژنو او دنیا کې باید د وزارت خرجې محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید را تخصینی موږ ته باید همکاري جوړ کړي. موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو چالت ډیر دي. متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي یا موږ غالب مثلا د نور هیوادو څخه دي.
ډیر مننه مومن صاحب. احساس صاحب وخت هم ډیر پاتن نه ده، لنډه پښتنه بل تاسو څخه وکم په همدې خبرونه پاتم برسو. دغه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنی پانګونی په دې تیرو شلو کلونو کې ډیرو مؤسسو هم دا کار وکړو، مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې وای هغې ټولوه او خرڅوی، ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي، لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګې حلالې کړې وزې بیا حلالې کړې او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي، سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري، فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېره مننه جناب څرون صاحب، زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکم، البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متعدم یې د درملنې په موخه یوړل، نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي، بهرنۍ موسساتو ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلي کړي او ترڅو ځوانان کار شي. بله مهمه خبر دې تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په ټاپونو کې یا په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي، مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې، هغه د مستحق کسان ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغه ته د ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره د یو څه کار پیدا کړي، همدغه د کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان په زحمت کې د بل له اوبو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل د په اوږو ټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپلو مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ د وګالي، زحمتونه د وګالي. انتاس به وروکي سرون صاحب، زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډیری وخت زه د داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوم چې زه د کوټ سنګي نه ته کمپنۍ پورې ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم، خو زه د کوټ سنګي نه ته کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه یعنی مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړې، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي، حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ورنه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پراسوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د هغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هرې نگاه څخه کوي چې دوی ځي خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي. هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي،
بله ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسه د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او برسیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونو لومړي برسیال یونس مومن څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو څلور ویټ ساته دوام لري.
چمی می نخده پتا بنده پیدا کرا چمی می نخده پتا بنده پیدا کرا هر کما پو غور اس پلا رضا کرا هر کما پو غور اس پلا